څلور په جیش احمد شپریم د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپی مختوړي شی چاري. طالبانو په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره سربیره پر دې خبرې کړې دي چې د سولې دا خبرې لغوه شوې دي. بل لور ته طالبانو د پاکستان له حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي. کابل دې خبرو ته د شک په سترګه کتلې. تر خبرونو وروسته تفصیل اوریدلی شئ. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د ناوړه امنیتي وضعیت له کبله د زرګونه ماشومانو پر مرګ ژوبل اندېښنه ښودلې. افغان کمانډو ځواک د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو له یوه زندان څخه دیارلس بندیان ژغورلي دي. او د امریکا ولسمشر له چین څخه غواړي چې په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندید جو بایډن په اړه څېړنې وکړي. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ناوړه امنیتي وضعیت په تیرو څلورو کلونو کې د څه باندې څوارلس زره ماشومانو د مرګ ژوبلې باعث شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون پنجشنبې په یو راپور کې وویل ژوره اندېښنه یې په ځانګړې توګه په هوایي حملو کې چې حکومت یا د حکومت پلوي ځواکونه یې کوي د ماشومانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو له پلوه ده. انتونیو ګوتریش د ټولو اړخونو لخوا د ماشومانو پر ضد تشدد وغنده او ویل چې د افغان ماشومانو پر ضد پراخو او سختو سرغړونو سخت خوشینی کړی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په تیرو څلورو کلونو کې 3500 افغان ماشومان په جګړو کې وژل شوي او له 9000 زیات نور ژوبل دي. د راپور له مخې په هوایي حملو کې د ماشومانو مرګ ژوبله له 2015 کال را په دیخوا کال په کال زیاتې شوي دي. سرمنشي ویلي چې د ماشومانو د ډیری مرګ ژوبلې مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی او د داعش ډلې لخوا هم د ماشومانو مرګ ژوبله په زیاتېدو ده. د اورزګان سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې 5 امنیتي پوستو سقوط کړی. د اورزګان د والي ویاند زړګي عبادي نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه سلګونه وسلوالو د ګیزاب ولسوالۍ اړوند د نیکاباد بازار سیمه کې پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې 5 امنیتي پوستو له درنې جګړې وروسته سقوط وکړ. ښاغلي عبادي زیاته کړه چې مرستندوی ځواکونه سیمې ته استول شوي دي.
پنځه پوستو سقوط کړی د طالبانو تهاجمي برید له امله. نور انشاءالله زمونږ امنیتي او دفاعي ارګانونه توانېدلي اوس فعلان در اوس زه تاسو سره خبرې کوم وضعیت کنټرول لاندې دی او حمایه هم روانه ده.
د اورزګان د والي ویان زیاته کړه چې په جګړه کې افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله وختې خو کره معلومات یې نشته. د اورزګان امنیه قومندان وایي چې په جګړه کې یو پولیس او 19 طالبان وژل شوي او څلور نور پولیس ټپیان دي. افغان کمانډو ځواک د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو له یوه زندان څخه دیارلس بندیان ژغورلي دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان تېره شپه د نهر سراج په دین محمد کلي کې د طالبانو پر یوه زندان د ملي اردو د کمانډو ځواک په عملیاتو کې راخوشې شول. ښاغلي ځواک زیاته کړه
د دین محمد خان په کلي کې عملیات شوي د کمانډو ځواکونو لخوا څخه په ترڅ کې بې ګناه کسان ملکي کسان په تعداد د دیارلس تنه د کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو له زندان څخه راخلاص شوي دي. همګړۍ مسؤولین لګیا دي تر څو هغوی خپل کورونو ته وسپاري.
معلومه نه ده چې دا کسان د څومره وخت لپاره د طالبانو په دې زندان کې وو او ولې نیول شوي وو. طالبانو هم تروسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د راپورونو لمخې په عراق کې د نهو نورو مظاهره چانو له وژل کېدو وروسته په دې هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې د وژل شویو کسانو ټول شمیر 240 کسانو ته ورسید. د امنیتي ځواکونو په ګډون لږ تر لږه 1400 نور کسان هم په دې مظاهرو کې ټپیان شوي دي. د روغتونونو مسؤولو چارواکو چې نه غواړي نومونه افشا شي اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې نوي تلفات پرون په نصیریا ښار کې شوي دي. نصیریا د بغداد د جنوب په 320 کیلومتره کې پروت دی او د تشدد تر ټولو زیاتې پیښې په همدې ښار کې شوي چې د راپورونو له مخې د یو پولیس په ګډون 25 کسان وژل شوي. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي وایي د فساد د پای ته رسولو لپاره د مظاهره چیانو غوښتنې پر ځای دي. ښاغلي مهدي نن په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل د مظاهره چیانو ټولې پر حق غوښتنې به ومنل شي. د عراق د پلازمینې بغداد او نورو ښارونو کې په لارو او سړکونو کې له تېرې سه شنبې راهیسې د حکومت ضد مظاهرې پیل شوي دي چې وروسته بیا نورو ښارونو ته هم وغځېدې. او ولسمشر ډونالډ ترامپ په علني ډول له چین څخه غوښتي دي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د احتمالي کاندید پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه تحقیقات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په کانګرس کې د اوکراین له ولسمشر سره په ټلیفوني محاوره کې د بایدن او د هغه د زوی په اړه د څېړنو د سپارښتنې له کبله په کانګرس کې د ولسمشر ترامپ د استیضاع غوښتنه شوې ده. ترامپ پرون په سپینه مانی کې خبریالانو ته وویل دی په دې باور دی چې هم چین او هم اوکراین باید د بایدن او د هغه د سوداګر زوی په اړه څېړنه وکړي. هغه د استیضاع غوښتنه یوه بې معنا هڅه وبلله او ویل که د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره مخامخ شي نو د زوی او پلار په اړه د تحقیقاتو سپارښتنه به ورته وکړي او چین هم باید د هغوی په اړه تحقیقات پیل کړي. ترامپ له دې څرګندونو وروسته پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د فساد پر ضد مبارزه د ده دنده ده. هانټر بایدن د اوکراین د ګاز د کمپنۍ بوریسما د مشرتابه بورډ غړی و او د هغه پلار د پخواني ولسمشر باراک اوباما په اداره کې له کیف سره د اړیکو د چارو مشري کوله، خو د دوی لخوا د سرغړونو په اړه کوم اسناد تر اوسه نه دي وړاندې شوي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په اسلام آباد کې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره کتلی. دا خبري خو ولسمشر ترامپ لغوه کړی وي، نو اوس څرنګه؟ د سیاسي چارو کتونکی ابراهیمی وایي
دغه پروژه ختمه شوه ده. د سولې مشخص ادرس د افغانستان دولت ده او امریکایان خپل اهداف ته رسیدلي.
دا به هم واوري چې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو ترسره کېدل د سولې پر خبرو اغیز نشیندي. په افغانستان کې د ماشومانو د مرجوب له زیاتېدو ته ملګرو ملتو اندېښنه څرګنده کړې.
کله کې ناست ډوډۍ مو خوړه چای مو څښه هوا نه راغله. کله کې ولګېد
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون به اوس پر هغو اضافي رای پاڼو چې چاپ کړي دي څه کوي؟ په دې اړه به واوري.
ټاکنو خپلواک کمیسیون د حساس موادو په اړه باندې څه چې د داخلو خواو لپاره یو حساب ورکړي.
په دې خبرونه کې مو په خوست کې د کوچانو لستونزو هم خبرو.
د ځوان ټاټوبای د مکتب نشتوالی د کلینیک نشتوالی نو دا ټول اساسي ستونزې دي د کوچانو لپاره.
د مالو د بنګانو یو ډنډ مګه کې وګوښکي.
رویټرز اژانس خبر ورکړی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د طالبانو له استازیو سره کتلی دي. طالبانو چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل، یو شمیر نورو پاکستاني چارواکو سره یې نن کتلی دي. له خلیلزاد سره یې څرنګه کتلی دي او څرنګه یې غونډه کړې ده، دا خبرې خو لغوه شوې وي. په دې اړه تفصیل عصمت ساروان اوروي.
د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی چې پاکستان ته تللی، پرون پنځشنبه د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. رویټرز خبري اژانس وایي چې د زلمی خلیلزاد او د ملا برادر په مشه د طالبانو د پلاوی د کتنې په اړه دو سرچینو معلومات ورکړي دي، خو طالبانو او امریکایي چارواکو تر اوسه پورې رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. دا به لکه چې د تیر سپتمبر په 8 نیټه د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې، د زلمی خلیلزاده او طالبانو لومړنۍ کتنه وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې یو جګپوري پاکستانی چارواکی وویل د طالبانو استازو له زلمی خلیلزاد سره وکتل. څه چې ویلی شي هغه دا دی چې پاکستان لوی رول ولوباوه چې د دوی کتنه د سولې لپاره څومره مهمه ده. اژانس وایي چې دغه پاکستانی چارواکي په دې خاطر چې په دې اړه د خبرو کولو اجازه نه لرله د نوم له ښودلو ډډه وکړه. بلې سرچینې هم د دوی کتنه تایید کړه. دواړه سرچینې وایي چې د خلیلزاد او طالبانو غونډې یو ساعت دوام وکړه او په لړ کې د دواړو خواوو پر تیرو مذاکراتو بحث ونه شو، خو تمرکز یې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد پر رامنځته کولو. په همدې حال کې پرون پنځشنبه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ څخه په سپینه ماڼۍ کې وپوښتل شول چې پاکستانی چارواکو غوښتنه کړې چې امریکا دې له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړي، د ژمنه ونه کړه. ویل موږ حقیقي ستونزه لرو. ترامپ توضیح نکړه چې څه ډول ستونزه. پرون د طالبانو پلاوی د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر د پوز د لوی درستیز او صدر اعظم سره جلا جلا وکتل. دواړو خواوو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه. خو د افغانستان حکومت پاکستان ته د طالبانو د پلاوی پر سفر او د دغه هیواد له مشرانو سره پر کتنو غبرګون وشود. د ولسمشر غنی ویندوی صدیق صدیقی په یو خبری غونډه کې وویل د سولې پروسه یوازې هغه وخت نتیجه لرلی شي چې مالکیت او مشی د افغانانو په لاس کې وي.
با تاسف طالبان همچنان به خشونت ادامه میتن.
لبد مرغه طالبان لا هم تشدد ته دوام ورکوي. په انتخاباتو کې پر بیلابیلو برخو حمله وکړي. زموږ انتخابات وګواښل او لا هم د تاوتریخوالي خبرې کوي. پرون د زلمی خلیلزاد دفتر ازادي رادیو ته وویل چې که د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی له طالبانو سره بیا وویني نو معنا یې دا نه ده چې له دې ډلې سره د امریکا د سولې خبرې بیا پیل شي.
بلورته د طالبانو استازیو نن د پاکستان د حکومت له چارواکو سره کتلې دي. د افغانستان جمهوری ریاست وای د ټاکنو د پایلو له اعلانې دوه وروسته به حکومت د سولې خبرې له سره پیل کړي. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی وای په پاکستان کې د طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرې له افغان سولې سره مرسته نشي کولای. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وای د ولسمشرۍ ټاکنو ترسره کېدل د سولې پر خبرو کومه منفي اغیزه نشي پرېښودای. خاطر پردیس لقابل له نورو جزئیاتو سره
له هغه ورسره چې پاکستانی چارواکو د طالبانو توت هرکلی وکړ، افغان حکومت وایي دغه توت هرکلی بې پایله دی او رواني لیدنې کتنې د افغانستان سولې پروسې ته مرسته نشي کولای. د افغانستان د جمهور رئیس وین صدیق صدیقی د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو وروسته افغان حکومت به د سولې خبرې بیرته سره پیل کړي.
امتیاز دادن به یک گروه که نو در جنگ دخیل است
د ویل بده مرغه هغه ډلې ته چې اوس هم په جګړه کې ښکېله ده امتیاز ورکول د افغانستان خلکو ته زیان رسوي. د سولې پرسه د افغانستان حکومت او خلکو پورې اړه لري. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ ټاکنو پیل له اعلان وروسته افغان حکومت دغه پروسه پر مخ بوزي او بل اخر د یو سرتاسري اجماع پر رامنځته کېدو سره د افغانستان ستونزې لپاره د حل لار پیدا کړو.
حکومت تلاش کنه که یک راه حل پیدا شود.
دا په داسې حال کې چې طالب پلاوی نن په اسلام آباد کې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان سره لیدل او په دغه لیدنه کې د پوز لوی درستی جنرال قمر جاوید باجوا هم ګډون درلود. د طالبانو امریکا ترمنځ نه هم پړاو له خبرو وروسته هیله و چې نږدې راتلونکي کې د دواړو لخوا یو تړون لاسلیک شي. خو کابل کې د موټر بم چاودنې لامل د امریکایي په ګډون د 1200 افغانانو وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خبرې لغوه اعلان کړی. له هغې وروسته چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه اعلان کړي، د طالبانو یوه ډله روسیې ته په سفر لاړه. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان له امریکا سره د سولې د خبرو د بیرته پیل په تمه دي. ښاغلي شاهین وویل که امریکا له طالبانو سره هوکړه لیک لاسلیک کړي، طالبان به اوربند او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. شاهین وایي اوسنی یا هم راتلونکی حکومت شاید بین الافغاني خبرو یوه برخه وي. دوی په دې مذاکراتو کې به د کابل اداره د یو جهت په بڼه ګډون ولري. په دې احتمالي بین الافغاني نسته کې به د اوربند راتلونکي حکومت او یو شمېر نور مهم موارد په اړه بحث وشي.
حکومت
خو له دې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي وو چې د سولې خبرو لپاره اول باید اوربند وشي. طالبان تر اوسه نه دي حاضر شو چې له افغان حکومت سره مخامخ خبري وکړي.
طالبانو د پاکستان له صدر اعظم او لوی درستی سره نن کتلی او د رویټرز اژانس په وینا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په اسلام آباد کې خبرې کړې دي. د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ لیدنه کتنه تر لغوه شویو خبرو وروسته څه معنا لري؟ د پښتنې مېر پانتون له استاد سیف الرحمن ابراهیمی څخه وکړه.
د خلیلزاد په مدیریت حکومت د سولې پروژه پیل شوې او هغه زیاتې ختمه شوې ده. اوس د ما په فکر امریکایانو اهداف ته ورسېدل چې دوی غوښتل یو هغه دا و چې د القاعدي شبکې اړیکې له طالبانو سره پرې کړي شي او بل دغو جنګیالیو د طالبانو دا وښي چې د دوی مشران د قدرت تږي دي او د قدرت تفاهم ته هم رسېږي. او بل مسله چې اوس خلیلزاد غواړي چې بیرته خپل اعتبار ورغی طالبان په وړاندې او د پاکستان په منځګړیتوب باندې دا پروژه اصل د پاکستان او شیخ خلیلزاد لدینه غوښتل هغه پروژې چې د په نظر کې وشتا ورسته لدی نشته توافق وشي هغه پروژې باندې پاکستان په مغواریت په دې منطقه کې پلی کیږي. نو اوس زه فکر کوم چې دا پروژه ختمه شوې ده، د سولې مشخص ادرس د افغانستان دولت ته او امریکایان خپل اهداف ته رسیدلي. په مختلفو وختونو کې دوی غواړي چې هغه امتیازات چې طالبان غواړي دغه امتیازات راټیټ کړي.
تاسو ویل چې امریکایان خپلو اهدافو ته رسیدلي دي، چې خپلو اهدافو ته رسیدلي دي، نو بیا څرنګه بیرته له طالبانو سره خبرې کوي؟
ګوره دا مقطعي اهداف دي، تر څو چې په امریکا کې انتخابات کېږي ټرمپ ښایي خپلو خلکو ته چې زه دغه سخت بحرانونه هم مدیریت کولی شم. نو د سولې پروسه زه فکر نه کوم چې امریکا له انتخاباتو نه د مخکې نتیجه ورکړي. بله مسله دلته چې افغان دولت او د پاکستان دلته مداخلت ده، پاکستان په مرکزیت که چېرته دغه خبرې روانې دا به هېڅ نتیجه ورنه کړي او طالبان نو اوس خپل ادرس ورک شوی دی، دوی منطقه کې راټیټ شوی. نو دوی اوس په یو نه غواړي خپل اعتبار او اعتماد بیا ورغی، ځکه دوی قرباني شول د دغه پروسې. نو د ما په فکر کې چیرته د افغان دولت په منځګړیتوب دا پروسه مختلف شي، میکانیزم منطقي شي، نو دا به نتیجه ورکوي. خو خپل امریکایان غواړي چې موږ داسې مغلق بحرانونه مدیریت کوو ټرمپ ته ښایي امریکایان ته، او تر هغه وخته به دوی همدغسې چانهزلي کوي، ځکه د دوی امتیازات ډېر جیږو د طالبان او دا راټیټوي ورو ورو.
ابراهیمي صاحب، ډیپلومات خپرونه روانه اونۍ یوه مقاله خپره کړه او په دې مقاله کې دې مسلې ته اشاره کړې ده چې په نومبر کې پاکستان د فاتف یا له ترهګرو او نورو غیر قانوني سرچینو سره د مالی مرستو د مخنیوي د نړیوالې ډلې له پریکړې ویره لري. په نومبر کې د فاتف غونډه لري او په دې غونډه کې پاکستان تیار په خړ لیست کې شامل شوی دی. که چېرته امریکا د پاکستان پلوي ونه کړي نو پاکستان به په تور لیست کې شامل شي، او که په تور لیست کې شامل شو بیا لکه نړیوال بانک لکه آسیایي بانک دغه مراجع بیا پاکستان ته پور نشي ورکولی. فکر نه کوي چې پاکستان غواړي په دې شکل باندې امریکا ته یو امتیاز ورکړي او طالبان بیا خبرو ته رامخته کړي؟
زه فکر کوم چې هغه ستراتیژیکې ګټې د پاکستان دا په هېڅ قیمت له لاسه نه ورکوي چې هغه په افغانستان کې دوی د خوښې دولت ده چې دلته ایجاد شي. نو دا چې دوه اړخیزه امتیازات اخلي په دې کې به هم دغه مذاکراتو کې به دا مسله هم شامل شي په دوی په تور لیست کې شامل نه شي. ولې د دوی هغه اساسي مسله دا ده چې په افغانستان کې دلته دوی د افغانستان له جګړې نه د یو منبع په عایداتي منبع په کار اخلي. نو په دغه اساس دا د امریکایانو هم یو مجبوریت ده چې دوی ته باید امتیازات ورکړي.
د پهنتون له استاد شغل ابراهیمی څخه په مننې په یوې خبرتیا پسې مو په افغانستان کې د ماشومانو مرجوب لیته د ملګرو ملتو له اندېښنو خبرو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ملګری ملتونه په دې اندېښنه شي چې د افغانستان په جګړه کې د ماشومانو مرجوبلې مخبزیتې دودي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي د افغان هوایي ځواکونو په هوایي حملو کې د ماشومانو مرجوبله زیاته شوې ده. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابېده په تیرو څلورو کلونو کې د څه باندې 14,000 ماشومانو د مرشوبلې سبب شوې ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د ټولو خواوو له لورې د ماشومانو پر ضد د تاوتریخوالي د غندنې په ترڅ کې ویلي چې په افغانستان کې د ماشومانو پر ضد پراخو او شدیدو سرغړونو سخت خوابدی کړی دی. د ملګرو ملتو د راپور له مخې په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې 3,500 ماشومان وژل شوي او تر 9,000 ډیر نور ژوبل شوي دي. د پروان د غوربند اوسیدونکی 14 کلن محمود یو له دغو ماشومانو څخه دی چې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې په لړ کې ژوبل شوی دی. د ده ملا او پښه د هاوان مرمۍ د لګېدو له کبله فلج شوي دي. محمود ازادي راډیو ته وویل
کاله کې ناست زیرلکې هلته ناست ډوډۍ مو خوړه چای مشکه هوان راغه کراکی ولګید کراکی ولګید پنځه شیدان درې دنه زخمیان درې دنه زخمیان کې دوه نه وته قوي زخمیان زی.
یو بل ماشوم چې ناصر نومیږي او 14 کلن دی د کابل په عبدالحق څلور لاره کې په داسې حال کې په انتحاري حمله کې سخت ټپي شو چې شوونځي ته روان وو.
په سلور لاری کې را تاویدو او د کور خواته روانو چې یو ناڅاپه انتحاري حمله وشوه او موټر مو ټوټه ټوټه شو. زه هم وم او زما ورونه هم ول. درې ورونه مې او یو بل زده کوونکی او موټروان هم ټپیان شول.
د ملګرو ملتو سرمنشي د پنجشنبې په ورځ په دې راپور کې ویلي چې ژوره اندېښنه یې په ځانګړې توګه په هوایي بمباریو کې چې د حکومت یا د حکومت د پلوي ځواکونو له لورې کېږي د ماشومانو د مرژوبلو د زیاتېدو له درکه ده. د راپور له مخې په هوایي بمباریو کې د ماشومانو مرژوبلې له 2015 میلادي کال را په دېخوا کال په کال زیاتې شوې دي. په 2018 میلادي کال 1940 ماشومان وژل شوي دي. د ملګرو ملتو په راپور که راغلی چې د 2015 او 2018 ترمنځ په هوایي حملو کې 440 ماشومان وژل شوي دي چې په یاد موده کې د ټولو وژل شویو ماشومانو په سلو کې 40 کېږي. سرمنشي ویلي چې طالبان د اکثرو ماشومانو د مرژوبلې مسؤلیت په غاړه لري او د داعش له لورې د ماشومانو مرژوبلې هم مخ په ډېرېدو دي.
د ملګرو ملتونو په استناد مو په راپور کې واوریدل چې په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې 3500 ماشومان وژل شوي دي. د روزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې د نیکاباد بازار په سیمه کې طالبانو یو شمېر پوستې نیولې دي او افغان چارواکي وایي چې دې ولسوالۍ ته چې له دریو ورځو راهیسې جګړې پرې روانې دي تاسلامه ځواکونه روان شوي دي. تفصیل له ترینکوټه د شریف الله شرافت په راپور کې.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي خبر ورکوي چې یاد پوسټو تر درنې جګړې وروسته سکوت کړی دی. د دغه ولایت د والی ویان زړګي بادي نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه سلګونه وسلوالو طالبانو د ګیزاب ولسوالۍ اړوند د نیکاباد بازار په سیمه کې پر یو شمېر امنیتي پوسټو بریدونه کړي دي چې پر مهال یې 15 امنیتي پوسټې سکوت کړي دي. دوی وایي د یادې جګړې پر مهال افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ته هم مرګوب له وشتې خوایي پاړه یې کره معلومات نه لري. عبادی وایي ولسوالۍ ته همدا اوس اضافي ځواکونه د حرکت په حال کې دي.
د دقیق معلوم نه دی خو د پوستو 15 سقوط کړی کم راپور چې موږ تر رسېدلی دی او د طالبانو تهاجمي برید له امله نور انشاءالله زموږ امنیتي او دفاعي ارګانونه توانېدلي اوس فعلاً در اوس زه تاسو سره خبرې کوم وضعیت کنټرول لاندې دی او حمایه هم روانه ده.
د دغه ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری هم هلته جګړه مني. دوی وایي د روانې جګړې پر مهال هلته یو ملي پولیس او 19 طالبان وژل شوي او 4 ملي پولیس نور هم ټپیان دي. د ولسوالۍ ځایي امنیتي چارواکي بیا وایي چې دغلته شپږو امنیتي پوستو سکوت کړی دي. په دغه ولسوالۍ کې د امنیتي پوستې قومندان شمس الله ازادي راډیو ته وویل چې په ولسوالۍ کې اوس هم درنه جګړه روانه ده او په خبره یې کې اضافي ځواکونه ورونه رسېږي نو سکوت به وکړي. شمس الله وایي وسلوالو طالبانو امنیتي پوستې سوځولې دي او مهمات یې هم لاسته ورغلي دي. د داونه ویل چې څومره امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله وښتې. بلخوا په ولسي جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي قدرت الله رحیمي هم په ګیزاب ولسوالۍ کې پر دغه وضعیت باندې اندېښنه ښیي او وایي چې ولسوالۍ د سکوت له ګواښ سره مخامخ ده. نوموړي له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې ولسوالۍ ته جر تر جره اضافي ځواکونه واستوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. ګیزاب ولسوالۍ د اورزګان ولایت یوه د باامنه ولسوالۍ څخه ګڼل کېږي چې له تیرو درې ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو چار چاپېره ورباندې ډله ییز بریدونه فیل کړي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین له 2 تر 4 بجو.
ترشن آسمان لاندې پروګرام کې سبا په افغانستان کې د ماشومانو د تلفاتو مسله څېړو. مخکمو په خبرونو کې مخکمو په خبرونه کې په یو راپور کې واوریدل چې د ملګرو ملتونو په استناد په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې 3500 ماشومان وشل شوي دي او په دې مرجوب لکه چې د ټپي شویو کسانو شمیر تر دې ډیر زیات دی په دې کې د ملګرو ملتونو په وینا طالبان هم ملامت دي او د افغانستان حکومت هوایي ځواکونه هم په دې کې شکیل دي. تشنه اسمان لاندې پروګرام کې سبا دا موضوع په تفصیل له میلمنو سره څېړو. تاسو کولی شئ چې د خبرونې د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ، د سکایپ له لارې هم په خبرونه کې ګډون کولی شئ. د ټلیفون شمیرې مو د 0999 203 50 40، بل شمیره د 0800 225 55. که چیرته مو دغه شمیرې اوس نه بیا داشت کړي، د خبرونې په ترڅ کې تشناس باندې لاندې پروګرام کې سبا بیا هم د خبرونې قربانه د شمیرې تاسو ته اعلانوي او کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ.
تاسو له پیغامونو
دغه د هلمند د ولایت څخه خبرې کوم وروره. دغه زمن ځانې شهیدانو عیبینو ماشینه داسې په دندو په دغه په ستړیا را کوي. دا خو د خدای وروی ته وګورئ، دغه اواز له خو وکوي. دغه نظامې شهیدانو اکو حقوق باید په وخت ور ورسېږي، په وخت اکو حقوق ور ورسېږي. دا بېچارګان څه وکړي، کومه لاره وکړي، غلا وکړي، بدبخته خلک یې ماښام ډوډۍ نه لري، نه کار شته، نه روزګار شته، نه بل شته. دغه د شهیدانو مایبینو روپۍ پر وخت سره دغه خلکو ته والي صاحب ته ووایاست. د خدای روی دی، د قرآن روی ته وګوره. یو کس دیوال بیا الله ته بل څوک نه لرو، اما بچان د لاسه ورکړه، اما انسانان د لاسه ورکړل، اخر نه اکو حقوق څوک ورکړي. د ازادي د راډیو څخه ډېره مننه، کور ودان، سلام علیکم.
دا زابل ولایت د میزبان د ولسوالۍ څخه د احترام تاسو ته پرېږدم. زموږ د لوړو دولتي چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې د زابل په ولایت کې د میزبان د ولسوالۍ څخه چې کوم حاصلات هغه مسوانه راوړي، هغه که بادامې که انځرې، هغه د لارې د پولیسو څخه ډېر زیات په عذاب دي. یعنې پر هره پوسته باندې یو دوه کتاره د انځرو شوکوي، همیشه یې دا عالي خپل رسمي ماشم لري، لیکن دوی بس په دغو باندې پرتې دا مسوانه ډېر ورڅخه بتاي
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
اتل زابل پر استولې سمس کې لیکي طالبان باید پوه شي چې پاکستان کې غونډې د افغانستان د مشکلاتو حل لاره نه ده. حکمت الله حماس له نادلي ولسوالي لیکي د خلیلزاد او طالبانو خبرې غیر رسمي او بې ځایه دي. واشمه له زابل پر استولې سمس کې لیکلي دي پاکستان یو ځل بیا غواړي چې د سولې په نامه درول شوی پروژه بیرته پیل کړي او خپله اختراع شوې ډله او اهداف پر افغانستان وتپي. سول امانځي له کونړ لیکي پاکستان په افغانستان کې سول نه غواړي، اسلام آباد غواړي چې د سولې په نامه یو ځل بیا طالبان پر امریکا خرڅ کړي. سردار محمد له هلمند لیکلي دي زما پیغام طالبانو ته دا دی که افغانان یاست نو له خپلو افغانانو سره د سولې خبرو ته کښېنئ. هدایت الله نیکزاد د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه لیکلي دي طالبانو وخت په سفرونو تیر کړ، شپه دا و چې له افغان حکومت سره خبرې پیل کړي او دی بیا وړاندې لیکي د پاکستان په شراغلاس د طالبان ځانونه نه تیر باسي او دی لیکي بهرنیان مشته سوله نه راولي. افغان حقمل د خوست له صبریو اس ام اس راستولې دی خو سم نه لوستل کېږي، ګډوډ شوی دی. او عبدالرحمن له کابله پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي که طالبان سوله غواړي د افغانستان له حکومت او له افغانانو سره باید خبرو تکشینی. یو شمیر نور اوریدونکو پر نور موضوعاتو باندې ازادي راډیو ته اسمسونه راستولی دي. په نور خبرونه کې به هم تاسو سره اسمسونه شریک کړو. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
افغان چارواکي د کابل جلال آباد د لوی لارې د خلاصېدو خبر ورکوي. دفاع وزارت په یو خبر پانه کې وایي د کابل جلال آباد لوی لارې چې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله بنده شوې وه، د سیلاب قول اردو او د ترانسپورت وزارت د ګډ کار په نتیجه کې خلاصه شوه. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې ناوړه امنیتي وضعیت په تیرو څلورو کلونو کې د څه باندې 4000 ماشومانو د مرګ ژوبلې سبب شوی دی. د اورزګان سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې 15 امنیتي پوستو سقوط کړی دی. د اورزګان د والی ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې سیمه ته مرستندوی ځواکونه استول شوي دي. افغان کمانډو ځواک د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو له یو زندان څخه 14 بندیان ژغورلي دي. د هلمند د والی ویاند وایي چې دا عملیات د نهر سراج ولسوالۍ په دین محمد کلی کې د طالبانو پر یو زندان شوي دي. د راپورونو له مخې په عراق کې د نهو نورو کسانو له وژل کېدو سره په دې هیواد کې د فساد پر ضد د مظاهرو په ترڅ کې د وژل شویو اعتراض کوونکو ټول شمیر 240 ته ورسید. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په علني ډول له چین څخه غوښتي دي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندید پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن په اړه تحقیقات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په کانګرس کې د اوکراین له ولسمشر سره په ټلیفوني محاوره کې د بایډن او د هغه د زوی په اړه د څېړنو د سپارښتنې له کبله په کانګرس کې د ولسمشر ټرمپ د استیضاع غوښتنه شوې.
وړاندې د ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. خو اوس به د افغانستان انتخاباتو ته مخه کړو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي هغه میلیونونه رای پاڼې به قرنطین شي چې د ټاکنو له ورځې څخه پاتې دي. د دې کمیسیون مرستیال عصمت العمل نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو لپاره 10 میلیونه رای پاڼې چاپ شوې وي چې شاوخوا 3 میلیونه وکارول شوي او پاتې نور به په کابل کې قرنطین شي. خو پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې پاتې رای پاڼې باید د څارونکو بنسټونو په وړاندې وسوځول شي. خاطر پردیس له کابله راپور لري.
د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د 10 میلیونه رای پاڼو د چاپ څخه شاوخوا 5 میلیونه یې د کمیسیون په ولایتي دفترونو کې لا تر اوسه پاتې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ټول ولایتي دفترونو ته یې امر کړی چې دغه رای پاڼې ژر تر ژره کابل مرکزی دفتر ته انتقال کړي. د دې کمیسیون مرستیال عصمت العمل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه رای پاڼې چې ترې کار نه دی اخیستل شوی په مرکزی دفتر کې به ژر تر ژره قرنطین شي.
هدایت دادیم کې تمام ازي
د وی ټول ولایتي دفترونو تمام کړی هغه رای پاڼې چې په منظم ډول ولایتونو ته لیږدول شوی پاتې بیرته مرکزی دفتر ته انتقال شي او دلته د څارونکو یو پلاوی په حضور کې قرنطین شي.
جدی ناظرین و یک هیئت همه از قرنطین شوه.
خو پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د ولسمشرۍ ټاکنو پاتې رای پاڼې باید وسوځول شي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د څارونکو بنسټونو خلکو رسنیو ته د رای پاڼو بایومیټریک په اړه روښانه ځوابونه ورکړي.
ټاکنو خپلواک کمیسیون د حساس موادو په اړه باندې چې هغه د رای پاڼې دي، د بایومیټریک دستګاوې دي، همدارنګه ژورنال د فایل فورمې او دې توګه نور هغه اساس مواد دي چمتو کړی وو. د یو پاره باندې څه چې د زیاده خوول لپاره یو حساب ورکړي او په عین حال کې هغه څه چې سپارسي نه دي هغه هم تر یو محاسبې لاندې راشي، خصوصا رای پاڼې چې دغه پاره باندې باید پریکړه وکړي.
د ټاکنو خپلواک کمیشنر بل کمیشنر مولانا محمد عبد الله وایي د پایلو له اعلان وروسته به د پاتې رای پاڼو پاړه پریکړه وشي. هغه وایي د دې پاڼو سوځېدل د کمیسیون کار دی.
بعد از شمارش آرا، بعد از اعلان نتایج، بعد از اعلان نتایج نهایی
د وی دی ورستیو پایلو لیلان روس یو مشخص وخت شته چې هغه فکر کوم شپږ میاشتې دی. ورستل شپږ میاشتو کمیسون پریکړه کوي چې لدی رای پاڼو سره څه وکړي، قرنطین شي که اوس وزول شي.
فابریکا و به کسایی میتن که از این سایر موارد تبعاتی استفاده میکنه.
در افغانستان ولسمشری ټاکنې د میزان په شپږم په ټول هیواد کې ترسره شوې. د ټاکنو کمیسیون د وروستیو ارقامو له مخې په دې ټاکنو کې 2,600,000 رای پاڼې کارول شوې دي. د ولسمشری ټاکنو لپاره 10,000,000 رای پاڼې چاپ شوې وې چې له دې ډلې یوازې شاوخوا 3,000,000 یې وکارول شوې او 1,000,000 نور یې نه دي کارول شوې.
په خوست کې د کوچانو د بیلابیلو قومونو مشران او ځوانان وایي د تشاک اوبو، ښوونځیو، روغتیایي کلینیکونو، سړکونو او کاري فرصتونو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. کوچیو مشرانو او ځوانانو دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په هغه لویه غونډه کې وکړې چې په خوست، پکتیکا، پکتیا کې د کوچیانو د لسګونو مشرانو او ځوانانو په ګډون جوړه شوې وه. نجیب الله لوخیل له خوسته راپور لري.
په خوست کې د کوچي قومونو د سرخیلانو، مخورو او دینی عالمانو د انسجام په لویه غونډه کې ویناوال وویل کوچي قومونه حتی د ژوند هغه لومړنیو اسانتیاو لکه د څښاک اوبو، روغتیایي کلینیکونو، ښوونځیو او سړکونو ته هم لاسرسی نه لري. د دوی په وینا حکومت باید د کوچیانو د ملاتړ له لارې مالداري احیا کړي او کوچیانو ته یو اقتصادي فرصت په نظر وکتل شي، نه داسې چې بیخي له نظره ولویږي. د تریزیو علیشیر ولسوالۍ اړوند د بابرک تانې یو قومي مشر امین جان آزادۍ راډیو ته د کوچیانو د ځینو ستونزو یادونه وکړه. ویل
یار کلینیکونه لرو خو هغه سی کیفیت دواګانو مکمل مخته نه ده چې مخته مکمل هغه تداوی په مغره کم نه ورسیږي لکه سره کم لازمه ده. کوم مکتبونه ته چې کابل نه وزارت نه مخته امر راکړل سی هغه د منطقي خلک له موږ سره جنجال لري. باید دې ته د دولت مکمل رسیدګي تر څو پرې چې دې غم دی وخوړل سی.
د کورلو اوسیدونکو حاجی دولت خان او د بټې تانی اوسیدونکو خایسته خان وای د کوچیانو ژوند بیخي په ټیټه سطح کې دی.
د کوچانو ژوند ته صفر ولاړ ده. د ژوند ټاټوبی، د کار نشتوالی، د مکتب نشتوالی، د کلینیک نشتوالی، نو دا ټولې اساسي ستونزې دي د کوچانو لپاره.
له اوبو چې ډېر تنګ یو چې اوبه هم نشته، د یخیم اوبه دي د خلکو د مالو د بنګانو یوازې یو ډنډ وي مغه کې اوبه چې دا ډېر مشکلات لرو.
د پوهنتون دوه تنه کوچي محصلان طالب جان او فیض محمد غوښتنه کوي چې د کوچي نجونو او ښځو تعلیم ته توجه ډېره شي.
د کلینیک نشتوالی او د مکتبونو نشتوالی، د سړک نشتوالی د اساسي ستونزې دي کوچان چې سره لاس وګریوان دي.
په دې ځون کې موږ د وناسو لپاره یو لیلی باید تصمیم ونیول شي او دلته باید یو لیلی جوړ شي تر څو پرې موږ دغه د بېسوادۍ کچه کمه شي.
بل لوري ته د کوچیانو د سمون د لوی ریاست چارواکي د کوچي قومونو یاد ستونزې مني او وایي چې د کوچیانو د ژوند او مالدارۍ د ښه کولو لپاره د ځینو اساسي طرحو او برنامو د پلي کېدو پلان لري. د کوچیانو د چارو د سمون لوی رئیس حبیب الرحمن وایي
نو اوس موږ په دې کار کوو چې دوی لپاره په اساسي شکل طرحې جوړې کړو. د هغو د تطبیق لپاره مونږ د ټول افغانستان کې اداري واحدونه او بالاخره مرکزی نظام توجه دې ته راجلب کړو چې د افغانستان د خیر او بقا لپاره د کوچیانو نه سالمه ګټه پور.
کوچیان د خوست د مرکز په ګډون ډیریو سرحدي سیمو لکه باغ، تریزی، والي شیرو، لکڼو، خرسین او د ګربز ولسوالیو په ځینو ساحاتو کې میشتي. د خوست په ډیره یوسیمو کې ځایي اوسیدونکي او کوچیان د سرسیمونو، دښتو او غرونو پر سر جنجال لري. کوچیان دا سیمې خپل حق بولي خو ځایي اوسیدونکي وایي چې دا سیمې د دوی مالچرونه دي او کوچیانو په زور لاندې کړي دي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
از دې اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله ته شي جوړ روغ اوسئ. دوستانو بیا هم په دېونه کې ستاسو راغلي پیغامونه دي چې تر ډیره تاسو د انتخاباتو په تړاو مشته پیغامونه رسولې دي. په خپل سیمو کې چې څومره په سترګو لیدلې یا کومه ستونزې موجود وي لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ چې د انتخاباتو شپې ورځې دي. البته تر انتخاباتو وروسته داسې شپې دي چې لا هم نتیجې نه دي اعلان شوې او ځینې اندېښنې موجود دي. پرته له انتخاباتو نورې ستونزې هم شته چې زموږ هیوادوالې په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې لري، دوی ورسره مخامخ دي. او زموږ هیله دا ده چې د دغو شکایتونو په اوریدلو سره د افغانستان راتلونکې اداره چې هر څوک وي وکولای سي زموږ د دوستانو ستونزې د خپل هیواد په هر ځای کې چې دي او په هر برخه کې چې دي دغه ستونزې په غور او دقت سره ووري او وکولای سي چې د حل لار ورته پیدا کی. نو تر ډیره غوړم چې په دې کې ستاسو هم دغه پیغامونه هم راوخل مزه تاسو زحمت سلی د مشتمو زنګ وهلې دی او پیغامونه مرستولې دي. نو غوړم اول د انتخابات اړوند پیغامونه مولا تبصره پرته خبره کوم او وروسته به نورو برخو ته هم ورسو چې هلته تاسو خپلې ټولنیزې ستونزې را سره شریکې کړې دي. موږ غواړو چې د مسؤلینو تر غوږونو یې ورسو. په سر کې د انتخاباتو اړوند پیغامونه په کاږه سره اورو.
زه نیک محمد یم د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه. ازادي راډیو ته پیغام دغه دی چې زموږ رایې ونې معامله نه کېږي. زیاته زیاته پیلې لاسي په دغه رقم انتخابات مسره کوم چې په دغه ستیا سره په دغه حالات کې موږ په انتخابات کې ګډون وکړي چې زموږ رایې ونې معامله ونه کړي. السلام علیکم. الو السلام علیکم. زه عبدالوهاب الحمد خبرې کوم. زمان ته کوم کاندیدان چې دغه وسته کمی خبرې کوي چې وایي درغلی سمې د پلان پر میدان ته دا کله بیلې بیا دا خبرې کوي. ما کې و د کاغذ رای په وخت کې موږ هلته یو دیره کې ناتو یو کا دوه کا درې کا د کلي نه تللو هغه بال تخپل رای د خپل خوخه کاندید ته ورکول د څه نه او تیار تاسو دولتي ولاړو کوم چا وایي چې ته ور دي یا عبد الله ته یا اشرف غنی ته یا یک باتیار سره ورکاو ان پړې د خپل خوخه خواند او خپل خوخه به ته خپل طبيعت باندې ټوګه سیمړ واغه ته راي ورکاو. دا کاندیدان چې د خلکو ته ټول عثمان سي د افغانستان ته د کم بده سره شایګړي په دغه ټول د اتل سلو کې د کاردي حکومت نه نیول تر اوسه پورې دا ټول خلکو ته معلوم شوی ټول ته معلوم دي او نور څوک نه کولی دي هغه وختونه چې سوي دي چې په ظلم باندې په زور باندې او څوک بچی کېده وایي به دا پلان کې ته راي ورکاو کور دې نه کړل
انتخابات پارلمانی انتخابات کر دی تر اوسه د مامورینو معاشونه نه دی ورکول شوی. نو دا هم د ولپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ماشینه راکړي ځکه چې اوس عادي د جمهوري انتخابات لا هم اوس خو د پارلمان د وخت انتخاباتو د مامورینو پیسې نه دي ورکول شوي. توجه څخه مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه کریم الله د غزنی ولایت له جلام ولسوالۍ نه دا پیغام لرم چې دغه انتخابات بالکل خراب دي او په دې انتخاباتو کې درغلي شوې دلته هم رایې سره خراب شوې دي. ځینو کاندیدانو رایې یا بل صندوق ته اچولې دي. نو موږ دغه کاندیدانو باندې په دغو انتخاباتو بالکل نه یو خوښ. نو درغلي په کې خپل سترګو موږ لیدلې دي. نو موږ دا درغلي د منلو وړ نه ګرځي.
السلام علیکم. زه تاسو سره غزنی ولایت نه خبرې کوم. دا اوازې انګلیزی دي په رادیو او مطبوعاتو چې موږ اورو چې نه میلیونه انسانانو په افغانستان کې د سټیکر لګولې ولې او له هغوی چې 2 میلیونه خلکو رای ورکړه او دا هم دی یو سوال جيد. د ما سټیکر باندې دا څول نه لري چې خلک انتخاباتو رای ته حاضر نه سول. اول نه لري دا چې طالبانو هغوی ته ګواښ کړی و ته باندې انسانانو خلکو فکر کاوه چې په دې کې موږ خو یې او راته تکلیف زموږ جوړیږي او دوی نه ملي دا و ډیروالې د کاندیدانو دا هم یو څنځه ولا او نه درلودل د برنامه مشخص د کاندیدانو د ځکه کاندیدانو هیڅ په مناظرو کې او په غونډو کې مشخص برنامه نه درلودل.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو او ردوم ته د زړه له تله سلامونه او نیک هیلې وایم. زه میرویس اخلاقی یم د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. غوښتنه مو ده چې د چارواکو څخه د اشرف غنی څخه چې موږ نه زیرونو د انجینر عبدالمجید په حیثیت کې نو دې د موږ مشوره زنده یم. اما زه دا هیله لرم د حکومت څخه چې ما پیغام تر ورو ورو چارواکو پورې ورسوي ځکه چې نازلینو پیسې واده کړې دي. دوی نن اوسه پاته کوي لا نه دولتي پیسې دي دا شخصي پیسې دي باید چې زرین ته ورکړي او زرین دي نو نه ضروري دغه زما پیغام ازاجره دي باید چې نشر کې وسله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما ستونزه په دې ډول ده چې د ناظرونو خو پرون د رای ورځ ناظرونو خپل دنده ترسره کړل سپېڅلې دنده وه. په ډېرو شرایطو کې دوی راوتلي وه. نو واقعا نو زه د ولسمشر اشرف غني سره دا هیله کوم چې دا ناظرینو پیسې دي نه زندوي د ناظرینو پیسې دي پل پر وخت ورکړي هغونه پیسې چې وي وزره یا دي کوي وي اکثره درته راغلي دي اوس وایي دوه زره دي یا درې زره دي. نو د ازادي راډیو دغه پیغام پرېږدم چې زما پیغام نه شي کې هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ څخه زموږ دا چې دا دوی چې وایي چې مثال په توګه په 2014 کال کې انتخابات مانا خلکو ډېر ګډون پکښې کړی و هغه مشکل دا و چې اول د هلمند ولایت زه درښه یم چې په هلمند ولایت کې په 14 ولسوالیو کې په 2014 کال کې خلکو رایې ورکړلې اوس په د هلمند ولایت په 3 ولسوالیو کې ما خلکو رایې ورکړې نو په دغه خاطر باندې د خلکو ګډون کم. وسلام د خدای په امان.
السلام